द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر من اوریدونکو او کتونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وی دا نن د یک شنبه ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې سلره منیټه ده په پاکستان کې وخت سوي دی د مخسن لس بجې په افغانستان کې د مخسن ننیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجې سوي ده د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه کې زمستاس قربنا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست ویو تاسو لپاره په خبرونه کې مهمه ریپورتونه په تفصیل لرو خو ول درته وړاندې کوو چې د خبرونو سرټکی څه دی
د پاکستان وفاقي کابینه چین سره د اوږدې مودې دفاعي لوزنامې لپاره د خبرو اترو عمل شروع کولو منځوري ورکړې ده سلنکاران وای دغه لوزنامه به لنډې ګټې ولري او باید چې پاکستان یو آزاد او خودمختاره تګلارا یا پالیسی جوړ کی
او د افغانستان پکتیکا ایالت منی ولسوالۍ طالبانو د نیول متضاد راپورونه راغلي دي طالب وسلوال دا وکوي چې ولسوالۍ قبضه کړې ده خو افغان امنیتی چارواکي وایي چې سیمه په کنټرول کې ده یوازې دوی امنیتی پوسټې طالبانو ځنه نیولې دي
او د نړۍ غټ هیوادونو د سرمشرانو جی 20 غونډه په چین کې د نننا باقاعده شروع شوې ده د غونډې په ترڅ کې د امریکې صدر براک اوباما او د چین صدر شی جن پینګ د یو بل سره ملاقات هم کړی دی او د دې ترڅنګ تمه لرل کیږي هم د جی 20 د دغه غونډې په موقع باندې امریکایي او روسي چارواکي د شام د جګړې په سر یو تړون ته ورسي
قدر من اوریدونکو او کتونکو دا او د دې سره یو شمیر نور موضوعګانو باندې به با تفصیلي ریپورټونه تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو موږ سره ملګری اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان مرکزی کابینه د چین سره د اوږد مهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازت ورکړی دی ځای مطبوعات د چارواکو د خولې وایي چې دغه منظوري 13 میاشت لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې ورکړل شوې وه نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې راکوي
د پاکستان وفاقي کابینه د چین سره د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې د پاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پیل کولو منظوري ورکړې د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون د سرکاري دستاویزاتو په اساس لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ په مجوزه اوږد مهاله دفاعي لوزنامه باندې د خبرو اترو عمل پیل کولو منظوري روان کال د جولای په 15 نیټه لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې د وفاقی کابینه په غونډه کې ورکړې شوې وه اخبار وایي چې د پاکستان کابینه ته ویلي شوی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې د پاره تیار کړی شوی دستاویزات په دوه اړخیزه علاقایي سلامتیا د یو بل په کورنو معاملو کې عدم مداخلت برابرۍ او ګټو باندې اړه لري او د دغه مجوزات دفاعي لوزنامې مقصد د دفاع او امنیت په مدونو کې د یو بل سره ستراتیژیکي همکاري لا نور سیوا کول دي کابینه ته ویلي شوی چې په دغه مجوزات دفاعي لوزنامه کې د بهرنو کورنو او د دفاعي پیداوار د چارو وزارتونو نه علاوه د جوائنټ سټاف آف هیډ کوارټر څخه هم رائے او صلاح مشوره اغستلی شوې ده د پاکستان او چین ترمنځ د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې دا خبر په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیره اونۍ امریکې او هند د ترهګرۍ او امنیت دپاره د یو بل د پوځي اډو او سامانونو کارولو په حق له یو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې وه د نړیوالو چارو ماهرین نظر لري چې اکثر لا د دوه ملکونو ترمنځ اوږد مهاله دفاعي لوزنامې د ملکونو د آزاده خارجه پالیسۍ لارې ختموي د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو چارو د څانګې چیرمین او نامتو څېړنکار ډاکټر اعجاز دا یو مهم خبر بلي او وایي که د دواړو ملکونو ترمنځ دغه دفاعي لوزنامه کیږي نو دا به د پاکستان او سیمې په راتلونکي ژور اثر ولري
دفاعي معاهده ډېر ښه هم نی ځکه ته بیا یو اړخ ته بند شې یہ وہ ٹھیک ہے امیڈیٹ گڈے سے لے گئے راشی ہو لانگ ٹرم کے تب بند سے امریکی کا دفاعی معاہدے پاکستان کا روستو ڈیل تکلیف ہو رہے دلے اصولن جنم کے پاکستان کا پکار رہے کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ساتھی یعنی کہ امریکی سے جانا امریکی پر جولائی کے دن کے ہی چین ہمنا اور چین سے خپل تعلقات ساتھ لے سی اور بہرحال ظاہر اس حکومت نے وہ فیصلہ کری اس عام خواہ نن اخبار کرا للا کہ گو ہیڈ ورکر ہے ماشما خیال ہے چین ہم سرسور بل سمر سے دفاعی معاہدوں کے نئے راغ لے رضا بڈر اہم چیز جی چین کے پارم پاکستان کے پارم جی علاقے پارا اور انٹرنیشنل پولیٹیکل سچویشن مانا بڈر لے اثر ہو رہی اور پاکستان چوائس پاکستان کا بھی امیڈیٹلی ویپنز اور یوسی ملکی کا فائدہ رہا تھی ہو لانگ ٹرم کے پاکستان لمٹ کی پاکستان مینوریبلٹی بہت کم تھی اب یو اڑخت ادری گی نو اس آیا اگر اڑخت ادری رہے لو کل فائدی بھی وہ اکثر ڈے نقصان نم بھی دیکھا کہ ڈپلومیسی دا مین جگہ دار ہے کہ تاسا مینورنگ سپیس پکا لے تو اخوا دیکھوا کے دیکھی آگ اب ختم کی نو آگ بھی کافی نیگیٹو اثرات ہم ہو رہے وہ بہرحال گرو کم خوا سچویشن ہوا
کل 2015 اکتوبر کے چکلا د چین صدر د پاکستان پر سفر راغلے وو نو هغه محل دواړه هیوادونه په دې سلا شوی وو چې خپل منځ تعلقات د پیچلی او بدلیدونکي نړیوال او سیمیز حالاتو په تناظر کې یو نوی ستراتیژیکی اهمیت خپل کړی دی که څه هم پاکستان د امریکای او هند ترمنځ ترسره شوی لاجستیکی دفاعي لوزنامه د دوه خپلواک هیوادونو ترمنځ یو معاملې ګرځوي خو ورسره دا هم وای باید چې دغه لوزنامه په سیمه کې د طاقت توله خراب نه کړي او د وسلې د یو نوی زغل اساس اونه ګرځي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری تیرو روزو کې د سینټ د خارجه او دفاعي چارو کمیټې ته ویلو چې د پاکستان او چین ترمنځ د مخپسې واکې دونکو ستراتیژیکی ملګرتیا پشا د امریکې او پاکستان په خپلمنځ تعلقاتو کې راغلي تناو دی ارشد حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او یو د بلوچستان ایالت لخوا یو ریپورت درته وړاندې کوو چې د بلوچستان چمبر اف کامرس وایي چې د پاکستان حکومت لخوا د تجارت او کاروبار لپاره د بانکونو د لاري حساب کتاب کولو فیصلې له وجې څخه د دوی د ستوندو سره مخ دي د دغه تنظیم مشرانو دی ریډیو ته ویلي چې په دغه سرحدي ښار کې کاروبار لپاره د بانکونو سموسر نظام نسته سی د وجبه او د دوی کاروبارونو ته سخت اغیزمن سی په دې حق له نور تفصيلات راکړي د کوټه څخه د ډی ریډیو خبريال امید سمسور
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی وویل چې د پاکستان د سټیټ بینک د نوي نظام او د نوي تګلارې لامل کېدو څخه له افغانستان او له ایران سره تجارت په ټپه درېدلې دي د پاکستان سټیټ بینک امر کړی دی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستانی تجاران دي د الکترونیک آی فارم په ذریعه دي د پاکستان له بینک څخه د بارني هیوادو بینک ته دي پیسې ورکوي
اب ایران کے ساتھ بینک اور افغانستان کے ساتھ بینک ہے ہی نہیں تو ہم کس طرح بھجوائے بینکنگ سسٹم ہے
اوس لے ایران او افغانستان سرا بینک نستا مرسنگا دا پیسے واسطو بینک نظام موجودیت نہ لری لدغی پریکری زخا تر ټول زیات زیان د بلوچستان او سوداګرانو ته رسیدلې دي زموږ تجارت لے ایران او افغانستان سره دي
ہمارا ایکسپورٹ بھی بند ہو چکا ہے امپورٹ بھی بند افغانستان بارڈر پہ بھی ایران بارڈر پہ بھی دونوں پہ بند ہو چکا ہے اور ایک روپے بھی آج نہ گورنمنٹ ریونیو جمع ہو چکا ہے اور نہ امپورٹ ہو چکا ہے
د تجارتی تو کوڑل او راوڑل د افغانستان او ایران پر سرحدی پل باندې دریدلی دی یو کالدار هم نن حکومت مالیه نه جمع سوی جمال ترکی وویل چې په 2015 او 2016 کې دیر سره بل افغانستان سره او شپږ وست عرب له ایران سره تجارت سوی دی په دغه کال کې و حکومت ته 14 روپۍ مالیه جمع سوی ده د چمن چمبر اف کامرس مشر عبدالله وویل چې د مرکزی حکومت له دغې پریکړې څخه د بلوچستان و تاجرانو ته په کروڑونو روپۍ زیان رسیدلی دی
بار بار ہم لوگ گئے ایف سی والے کے پاس گئے پاکستان ادھر مرکزی گورنمنٹ سے رابطہ کیا تو تازه میوه بشپړه تباسوی دي موږ په وار وار باندې اپسی ته ورغلیو د پاکستان له مرکزی حکومت سره مهم تماس نیولی دی هلته له دوی سره د بلوچستان د خلکو په حق باندې د یوې زرې فکر هم نسته د بلوچستان تاجران وویل چې له افغانستان او له ایران سره دوی د بینک نظام نه لري نو هم له دغه کبله دوی زیاتره د مال په بدل کې مال ورکوي د بلوچستان د تاجرانو مشر وویل چې په دې نږدو کې د افغانستان او پاکستان سرحدي پوله چې 15 ورځې تړل شوې وه په دې کې و تاجرانو ته یو عرب 4.5 کروڑ روپۍ زیان رسیدلی دی تاجران وویل چې نن هم د ایران پر سرحدي پوله د 2-300 ټرکونه له ماله ډک ولاړ دي خو حکومت یې نه راپرېږدي د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی دا خبره هم وکړه چې د افغانستان او ایران پر سرحدي پوله باندې د تراګرۍ له پیښو څخه هم و تجارت ته ډیر زیان رسیدلی دی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او د بلوچستان په چمن سرحدي خار کې د تاجرانو د قبایلی مشرانو او د مدني ټولنې د غړو یو غونډه شوې ده او په دې کې د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د دوی د تحفظ لپاره د ګامونه واخلي په دغه غونډه کې وینا کوونکو ویلي دي چې دغه ځینو کې اکثر خلک د پیسو لپاره تختولې کیږي کم د چې په دغه ځای جبه کې اغوا برای تاوان هم ویل کیږي او دغه تختونی اوس هم لا روان دي رپورت په د چمن سرحدي خار نه د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي راکوي
دغه یو ورځنه جرګی زغونډه د چمن د تجارانو د سازمان د چوکاټ لاندې وسوه چې پکې سیاسي مشرانو د مدني ټولنې غړو خبريالانو او د لږکیو نمائندګانو ګډون درلود دي چې پکې په سیمه کې د رواني بد امنۍ او د سیمې او تجارانو ته ورپېښ ستونزې لکه پر پوله پر تجارت باندې بندیز رنګ مسلو او مشکلاتو باندې خبرې وسبې چې په خپل ویناو کې دغه جرګې ته راغلي میلمنو د چمن ښار روان حالات ډیر زیات کړکیچن وبلل او د حکومت څخه په سیمه کې حالات ښه کولو غوښتنه وکړل
یعنی په درې میاشتې کې دننه دننه زموږ په ښار کې وکیسونه د غواکارانو رونما سوي دي ښکاره سوي دي دلته زموږ سرکار مکمله په امن او امان کې مفلوج دی
د بلوچستان د تاجرانو د سازمان مشر رحیم کاکړ بیا وویل چې حکومت په یو ښار کې حالات ښه کوي او په بل ښار کې حالات خرابولو ته پرېږدي په چمن کې د اغوا پیښې عام سوي دي
همیشه هر دریم ورځ هر هفته بعد یو یو تجار اغوا کیږي او دغه مطلب دغه سباری رقم اخی بیا را لکی باید د عمل په دچ من شهر کې بنسي دا یو قبایلی شهر دی ټول خلک دلته سره پیژني باید د چ دغوا برای تاوان بازار شدی هغه باید د چ دغوا برای تاوان کیسه دلته ختم سي او په دې باندې اف سی او انټیلیجنس ادارې باید د ډیر سټریټ کار وکي دا شی باید د ختم کړي لکه د کوچ په شهر کې ختم سلو
په دغه جرګه ایز غونډې کې شریک د انساني حقوقو د کمیشن غړي پروفیسر سلیم خان وویل په سیمه کې تجارتي دندې په ټپه د درېدو له وجې خلکو وغلاو او نور داسې کارونو ته لاس اچولی دي کوم چې په ټولنه کې ښه کار نه بلل کیږي
یو کمشنر د چمن ویزیت نه دی کړی یو ډی آی جی ویزیت نه دی کړی یو آی جی ویزیت نه دی کړی یو سیکرټری داخله د چمن ویزیت نه دی کړی حالانکه دا چمن سون ټیکس ورکوي ټول پاکستان کې د کراچۍ څخه بعد غټ ټیکس دی چمن ته تاجرانی ورکوي زه صرف انساني همدردی پر بنیاد باندې ستا کم کاروبارونه بند سو دلته د خلکو مشکلات زیات سو اضافه سو دلته یقینا ماته د خلکو داسې وویل چې بچان ته شیدیم نسته ته بارډر په اخوا او په دې خوا بچانو سره شیدې نه ستاغه د لوجه سره جاي
دا جرګه ای زغوند کی شریک حکومتي چارواکو مخته د قراردادونو په شکل کې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره غوښتنی کښې شو دل سوي چې چارواکو د غوښتنی منلو پرپر یقیندانی ورکړل نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو ټي وي چمن
در مونږ
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو یو بل ریپورت وړاندې کوو چې د مردان په کچری کې سوي ځان مرګي برید چې پکې د اړس کسان وژل سوي وو. نن یې درېمه ورځ ده. په دغه وژل سوي کسانو کې درې پولیس اهلکاران هم وو چې یو پکې اعظم خان وو. او د اعظم خان په هکله زموږ خبریال ریاض حسین ستاسو لپاره یو ریپورت تیار کړی دی، درته وړاندې کوو یې.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د ځانمرګي حملې نه وروسته نن په درېمه ورځ هم په بار کونسل او د وژل شوي کسانو په کورونو باندې د لرې پرتو علاقو نه ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي مشران د دعا دپاره راځي. په دغه حمله کې وژل شوي درې د پولیس کارکوونکو کې د مردان ضلع د ګړی اسماعیل زی 45 کلن اعظم خان هم شامل وو چې د ترهګر د رامنې کولو په وخت یې د خپل ژوند قرباني ورکړې ده. د اعظم خان د تره زوی عثمان علي وایي چې مونږ په هغو باندې فخر کوو چې د خپل ژوند قرباني ورکړه او ګڼ شمېر خلک یې د نقصان نه بچ کړي دي.
زه دغه ټایم د خزانو په ګیټ کې بالکل ولاړم چې دا لومبنې چې کوم دی نو د هینډ ګرنیټ دغه وشو، دغه مدم آواز او دغه نه پس یو ډیر لوډ آواز راغی او دغه ټایم ما بیا دوی ته رنګونه ملاول او خو چاوي چې دا د سیکرټریټ په ګیټ کې وشو او چاوي چې دا په مین ګیټ باندې وشو. بیا داسې شپږتم منټه پس چې کله ګیټ کلو شو بیا زموږ یو بل ترمې کېږي، هغه هم پولیس کې دی، وصال بابو یې نوم دی، هغه هم دغه ټایم د سره ملو شو او په کچرو کې دن نو نو هغوی راته بیا رنګ وکړو. هغوی ته هم ما رنګونه کول، د هغوی نمبر هم نه ملاوېده. نو بیا هغوی ما ته وویل چې ته روزه. بیا چې راووتو خو ما ته سو نه وې، خو دومره راته وویل چې هسپتال ته ځو. نو بیا موږ هسپتال ته ورغلو او چې څنګه لاړو نو بس دی شهادت نصیب شو.
په دغه ځانمرګي پیښه کې هغه درې د پولیس کارکوونکي چې په ګیټ باندې د سارنې کار سرته رسولو په حق رسیدلي وو. په دوی کې وژل شوي شامل اعظم خان درې کاله وړاندې واده کړی وو خو بچی نه لرل. په کال 1980 کې په ګړی اسماعیل زی کې پیدا شوی اعظم خان د شپږو ورونو مشر ور وو او په کال 1995 کې د لسم جماعت د زده کړې نه وروسته په پولیس فورس کې شامل شوی وو. د تیرو دوو میاشتو راهیسې اعظم خان په مردان ضلع کچرو په گیټ باندې خپل پرزونه سر تر سول. د نورو وجل شوی خلکو په شان په ګړی اسماعیل زی کې هم مقامی اوسیدونکي د اعظم خان په وجنه باندې سخت غمجن دي. مقامی د ویلج کونسل ناظم سردار وایي چې په اعظم خان باندې د هغوی کلی وران شوی دی.
خان ډیر خسړی پر شناس او ایماندار او د کتاس د دی هغه جنازه لیدل کې دومره خلکو چې په جمعات کې زینو بار په قبرستان کې خلکو لاړو. نو دا د شخصیت له خلک متاثر
د 14 نوروستو په مردان ضلع پولیس مرکز کې د پاکستانی ځواکونو مشر راحیل شریف، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د پولیس مشر ناصر خان دورانی هم د هغوی په جنازه کې شرکت کړی وو. او بیا وروستو د اعظم خان مړی په خپل کلی ګړی اسماعیل زی کې خاورو ته سپارل شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی، مردان.
کتونکو د پاکستان پولیس سره نږدې د پکتیکا ولایت امنی ولسوالۍ د سکوت په اړه متضاد راپورونه ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پکتیا ولایت امنی ولسوالۍ له افغانستان امنیتي ځواکونو زخمی نیولې ده، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو کم خبرې کړې دي، کم ادعا کړې ده. دوی دا ردوي او وایي چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ خالی دوی امنیتی پوسټې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې حق له نور تفصيلات راکړي د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان.
لا پاکستان سره پولی تننګ دی پکتیکا ولایت دی اومنی ولسوالی دی سکوت پاړه زید او نکست رپورټونه ترلاسه شوی دی. وسلوال طالبان دا کوي چې د اومنی ولسوالی نن سهار نیولې خو افغان حکومت وای ولسوالی دی افغان امنیتی ځواکونو په لاس کې ده. دی پکتیکا ولی ویان نبی الله پرخیل له ډیوی سره په خبرو کې وویل دی ولسوالی پر امنیتی پوسټو وسلوالو طالبانو بریدونه کړی دي او یوازې یو امنیتی پوسټه وسلوالو طالبانو نیولې ده. پرخیل زیاته کړه امنیتي ځواکونو له دې عمله یوه امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ته پریښي ده چې د ولسي خلکو د هستوګنې په ګڼمیشته سیمه کې موقعیت درلود. د پکتیا ولی ویان وویل ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او نیول شوې امنیتي پوسته به ډېر ژر له وسلوالو طالبانو ونیسي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایتي شورا رئیس بختیار همت له ډیوي سره په خبرو کې وویل چې د امنی ولسوالۍ په بشپړ توګه سکوت نه دی کړی. همت وایي د دې ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې چې څو ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې وې. خو وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د اومنی ولسوالۍ نن سهار له یو شمېر امنیتي پوستو سره په مکمل ډول نیولې او ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو دا هغه څه دي چې د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي یې په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ولسوالیو د سکوت او نیولو د پیښو رپورونه زیات شوي دي. کله هم وسلوال طالبان د ولسوالۍ سکوت او کله هم افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه د ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعاوې کوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی. افغان چارواکي وایي چې سرخار، کابل او قندهار ترمنځ لوی سړک باندې یو خونړی ټرافیک حادثه کې لږ تر لږه 33 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په دې حقله باندې تاسو سره زمونږ همکار ارباب محمود علي یو رپورټ وړاندې کوي.
په زابل کې شوې دې پیښه کې وژل شوي کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. زیاتره مړي د پیژنګلو نه وتلي دي. د زابل گورنر بسم الله وای د سورلو دا بس د کندهار نه کابل ته روان وو او د جلدک په مقام د آیل ټینکر سره جنګېدلې دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او نور د 40 نه زیات ژوبل شوي دي. د کابل کندهار لوی لاره د وسلوالو د علاقو نه تیریږي او اکثره ډرایوران د یاقیانو لیرې په دې ټوټه کې ګاډې ځغلوي. د صدارتي ماڼۍ لخوا جاري شوی بیان کې ولسمشر اشرف غنی په دې پیښه کې په مرګ ژوبله خفګان ښودلی او چارواکو ته یې امر کړی چې ځپلې شوي کورنو سره دې ممکن مرستې وکړي. افغانستان کې سړکونه ډېر خطرناک دي او ډېر د وخت سره مات شوي هم دي. افغانستان کې ډېر کم خلک د ټرافیک د قوانینو خیال ساتي. د دې سره سره ګاډي هم ډېر زاړه دي او کله چې هم ټکر وشي نو مرګ ژوبله پکې زیاته وي.
او کتونکو د افغانستان پاک له ویل ریپورت درته وړاندې کوو چې د افغانستان کې نږدې 1 میلیون کورنۍ لخپلو کورونو زخه کړه سوي دي. د ملګری ملتونو ادارې یوناما ویل دي چې د افغانستان د ترقی لپاره به دغه هیواد د حکومت سره همکاري کوي. په دې هکله تفصیلات راکړي د افغانستان څخه زموږ خبريال حکمل روان.
بی وزلی، بیکاری، نا امنی او دې ته ورته نور هغه څه دي چې افغان حکومت ورسره لاس او گریوان دی. یاد حکومت یې پر وړاندې د لمنځوړلو لپاره خپلې ټولې هڅې پیل کړې خو دا به راتلونکي معلومه کړي چې دا ستونزه به تر کومه د افغان حکومت پر وړاندې خنډ وي. د څارنې او همغږۍ په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو یوناما سازمان هغه کورنۍ چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي یادونه کوي. دوی په ورته وخت کې افغان حکومت ته ډاډ کوي چې د افغانستان په پرمختګ کې همکار دي. دای وای په افغانستان کې 1 میلیون کورنۍ له خپلو کورونه کډه شوي دي. موږ د ملګرو ملتونو یوناما سازمان د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ لپاره له افغان حکومت سره همکار یو. د بروکسل ناستې ته د چمتووالي په ځانګړې غونډه کې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د ښځو د تاوتریخوالي د کمښت په اړه شوي کارونه په ډاګه کړل. بلخوا د ناستې په لړ کې افغان ولسمشر هم په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په ډاګه کړه او وی ویل په افغانستان کې جګړه ده چې بېوزلي رامنځته کړې ده. په افغانستان کې ولې په سلو کې 9% خلک په بېوزلۍ کې ژوند تېروي؟ د افغانستان ځینې کسان دوه وخته ډوډۍ خوري. بېوزلي په ټول افغانستان کې خوره ده. د بېوزلۍ د پیدا کولو لوی لامل جګړه ده. د بروکسل غونډه به د عقرب په میاشت کې د بلجیم په مرکز کې وشي او تر ډیره به په دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالی او اقتصادي مرستو پر دوام بحثونه وکړي. د افغان چارواکو لخوا د بروکسل ناستې ته د چمتووالي غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې شاوخوا یوه میاشت د بروکسل ناستې ته پاتې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټی وی یوه ساعته خبری خپرونه ده. خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو ائتلاف په حکومت غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان هغه کډوال څوک چې افغانستان ته تللي دي، اوس د افغانستان بیرته راتلو لپاره د هغوی مرستې وسي او د هغوی دپاره د څه اقدامات وسي. او د اف ډی ایم ای لخوا د میاشتې هغه پیسې سی و کډوالو ته ورکول کیږي، هغه د هم په وخت ورکول سي. په دې اکلا تفصیلات راکوي د سیمې څخه عدنان بیچنه.
پاکستانی چارواکي وای افغان پولیس سره په څیر پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان ته د عملیات وروسته بیا کورسوي کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو عمل له توندي سره روان دي او نږدې تر 500 نه زیاتې کورنۍ بیرته خپلو علاقو ته ستانه کړې دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 1 لک نه زیاتې سیمه ییزو خلکو کورنۍ بې کوره کړې وي، خو دغه کډوال او سیمه ییز مشران وایي د واپسۍ وروسته دغه کډوال د صحت ته ورپېښو بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ شوي. په وروستیو کښې د سیاحت ساګې چارواکو ویلي وو چې شمالي وزیرستان کښې د خناک ناروغي له امله نږدې 9 ماشومان مړه شوي او په لسګونو شمېره یې نور متاثره کړي. ځایي انتظامیه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کولو دعوه کوي. خلک وایي په سیمه کې د خناک ناروغۍ وروسته اوس د خارش ناروغۍ وبایي بڼه اخیستې او یو شمېر کسان یې متاثره کړي او د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو ته یې غږ هم کړی. د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري غلام وزیر ډیوه رادیو ته وایي
دا خل لور شي او دې کې ډایرکټ بیماری ولاګي بیا موږ بل میټینګ سره پی ایس ایل سره نه نه دا بیماری دي چې دانې په ولاګي واړه واړه دانې په مرای بیماری وي چې مرای خرابې خو چې پرونه راته کوم خلا نه پابندې دا واړه واړه دانې په بچو نه شوي دي دا غون جسم یې راشي لکه خرش غونه صاحب ولاګي.
غلام وزیر اول چې عملیات وروسته حکومتي چارواکي په خپله مرضۍ سره په شمالي وزیرستان کې د کاروباري مرکزونو جوړولو ته دعوه کوي او لاس یې پرې پورې کړی دی. زیاته کړه په دې کښې له سیمه ییزو خلکو څخه څه رایې نه ده اخیستې شوې او په راتلونکي کښې په دغه کاروباري مرکزونو د سیمه ییزو خلکو ترمنځه د قبایلي شخړې رامنځته کېدو اندېښنې څرګنده کړې. ویې ویل چې دغه ودانۍ د سیمه ییزو خلکو په ځمکه جوړول کېږي او بیا یې واک اختیار نورو خلکو ته وسپاري.
حکومت په خپله مرګي جوړوي دلته مرکیټه ولا یی چې موږ نه امیر کوم مرګي را جوړ شي تا یو مسله ده. هغه د دغه حکومت بالکل مانی نه او تجرون چې کوم تجرون دی ته یو پر تر اوسه پر یو موازنه ورکړه او دا یو سنگینه مسله ده. دغه په سبو بیا هم د میز سیاسي اتحاد په دبن د میټینګ دی.
د شمالي وزیرستان اوس هم په زیات شمېر سره سیمه ییز خلک د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي او د نړیوالو څخه مرستې ترلاسه کوي. غلام خان وویل چې دوی سره حکومتي چارواکو د کډوالۍ پر مهال کومې مالي مرستو ژمنې کړې وې په هغه کښې اف ډی ایم ای انتهایي د سستۍ څخه کار اخلي. ویې ویل اختر راغی او باید اف ډی ایم ای په وخت سره د کډوالو ته دغه پیسې یا دغه مرستې ورسوي.
هغه یوه میاشته خو هغه پرې ایوانه درلرلې دا خل دي دینه پرې وغلل او دې خل ته لوی تکلیف یې چې ځناور پرې وکړو بچونو ته کپړې مپړې په وکړو او نه را لکه د دوڼا چې کیم یې د اټا وه د دورته کیم پورې ورکړی وو دا ډېر غټ خرو په بالکل د خوراک قابل نه نه.
یړ دی وی چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات کال 2014 کې پیل شوی. دغه عملیات د حکومتي سرواکو لخوا ګټور ګرځول شوی دی او په سیمه کې ترکیتی چارې ترسره کېدو دا وی کوي، خو دغه سیمه د میډیا نظر څخه لري ساتلې کیږي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبان دي او ری او اوسو د امریکای شیکاګو ښار ته دغلته د مسلمانانو یو غټ شمیره ژوند کوي او په امریکا کې د مسلمانانو غټ تنظیم اسلامیک سوسایټی اف نادرن امریکا یا د اسنا په نوم باندې مشهوره اداره وخت په وخت باندې د امریکای په بیلابیلو خارونو کې غونډې کوي چې د مسلمانانو د راپیخو مسلو په حق لباندې خبرې اترې وکړي او د ته مسلمانان هم راغونډ شي. د دغه تنظیم غونډې ته زمونږه همکارا سمینا احسن هم ورغلې ده او د اسناد صدر ازهر عزیز سره یې دا وخت راپیخو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي. په داسې حال چې په امریکا کې انتخابات راتلونکي دي، په دغه امریکایي انتخاباتو کې د مسلمانانو د ووټ په اهمیت، د اسلام په حق لباندې په امریکا کې په خلکو کې د یرو او د داشتون ربا ډلې په حق لې ترینا پوښتنې کړې دي. اولنۍ پوښتنه زمونږ همکارې سمینا احسن د نومولینا په امریکا کې د انتخاباتو او د مسلمانانو په دې کې د برخه اخستو په حق لباندې را تاسو ته دغه خبرې وړاندې کوو.
What we have been doing throughout the year is that in all our conferences we are encouraging the Muslim community in particular to register and to vote, and this is the message that we have also been giving in this particular convention. We have been encouraging people to make sure that on election day.
اثر عزیز وای مونږ په ټول کانفرنسونو کې مسلمانانو ته حوصله ورکو چې د انتخاباتو لپاره ځان رجستر کړي او خپل رائے واچوي، او همدا پیغام مونږ په دې غونډه کې ورکړل دي. مونږ خلکو ته وایو چې د انتخاباتو په ورځ ګڼ شمیر کې راوځي او ووټ واچوي، ځکه چې دا د دوی شهري او آئینی ذمہواري ده او ډیرو خلکو زمونږه وړاندې قرباني ورکړل دي، هغوی خپل ژوندونه ورکړل دي چې د دوی وروستو کوم خلک راځي هغوی ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو موقع وي چې خپل مشران وټاکي او جمهوریت مضبوط کړي. نوموړی وایي دوی خپل دغه پیغام جاري ساتي. دوی د سماجی میډیا د لارې د امریکایي مسلمانانو سره په مسلسل رابطه کې دي. دوی د اسنا تنظیم د لارې د 1.5 میلیون یا 15 لک زیات مسلمانانو ته ځان رسوي، او دوی به د انتخابونو د ورځې پورې خپل دغه پیغام جاري ساتي. د نوموړي نه چې کله د اسلام په حق لباندې په خلکو کې د یرو په اړه تپوس شو کوم ته چې اسلاموفوبیا وای، نو هغوی جواب صدا سي ورکو.
اسلاموفوبیا از نو لانګر ا فوبیا، اټس ا ریالټی. دی ګډ نیوز از دټ وی هاف ټراکډ مور دن 220 میلیون ډالرز دټ واز سپنت ټو کریټ
اسلاموفوبیا. یا د اسلام نه یره صرف یو خبره نه، دا یو حقیقت دی. خبره ده چې مونږه د 200 میلیون ډالرو پته لګولی کمی چې په خلکو کې د مسلمانانو او اسلام نه یری پیدا کولو لپاره خرڅ کړی شوی دی. خو خبردارې چې مونږ ته اوس پته ده چې کمی ادارې د دې لپاره پیسې ورکوي، څوک ته دوی ملګری دي، کوم منتخب شوی چارواکي دي، څوک چې په میډیا کې د دوی ملګری دي. دوی هر ورځ خلک کیروي او یری خوروي. دا د میلیونونو ډالر کاروبار دی، او کوم خلک چې په دې کې ککړ دي هغه خاص مفادات لرونکي ډلې دي، او دوی د یرو پرولو په بنیاد ژوند دي او هم په دې بنیاد مضبوطیږي. د مسلمانانو په هیڅ د زمونږ ذمہواري جوړیږي چې خپل گاونډیانو د کار په ځای کې خپل کار کوونکو او ملګرو ته دا وایو چې مونږه سوک یو او موږ د کمی مذهبي عقیدې لپاره ولاړ یو. زما په خیال زمونږ غټ دښمن ناپوهی ده. زمونږ ډیر ملګرو امریکایانو ته دا پته نشته چې مونږ سوک یو. د یو تحقیق تر مخه د شپیتنه تر 15% پورې امریکایان د اسلام په اړه منفی رویه لري او تر ټولو بنیادی وجه دا ده چې دوی کله هم د یو مسلمان سره خبرې نه دي کړي. د دې وجې موږ ټولو مسلمانانو ته په امریکا کې وایو چې د اختر او نورو مهمو موقعو باندې خپل امریکایان ملګرو او په دفترونو او کاروبار ځایونو کې د دوی سره کار کوونکو ته بلنه ورکړي چې راشي او وویني چې مسلمانان څه عبادت کوي، د دوی عقیده څه ده او څومره چې دوی ته د مسلمانانو په اړه پته لګي هغه عمره به د دوی قهر او غوسه کمیږي. د اظهر عزیز نه د IS یا د داعش په اړه هم پوښتنه وشوله، نو هغوی جواب څه داسې ورکو.
So we know that for the past few years Daesh or ISIL is a nuisance. These are, according to some of our scholars, inhabitants of hellfire who has created so much of violence and bloodshed.
دیتہ معلومه ده چې د تیرو سو کالو راهسه داعش شبا خطر جوړ شوی. زمونږه د زینې مذهبي عالمانو تر مخه دوی د دوزخ خلک دي چا چې دومره تشدد کړي او وینه یې تویا کړي ده. ډیر ملکونه د دوی نه اغیزمن شوی دي. په امریکا کې د کورونو چارو د وزارت تر مخه 300 امریکایي ځوانان د سماجی ویب پاڼو د لارې د داعش سره ملاوي شوی دي. په امریکا کې د مسلمانانو تنظیم د ځوانانو لپاره وخت په وخت هر کال غونډې کوي او هغوی ته تعلیم ورکوي چې دوی څنګه په ځان فخر کوونکي مسلمانان دي او دوی ته دا هم ښایي چې د امریکایي شهري په حیث د دوی کردار او ذمواری سي دي. زمونږ جماعتونو او تنظیمونو له په فعاله توګه د ترهګر ډلو د خطرو په اړه خبرې کول پکار دي او مسلمانانه ټولنه د داعش د نفرت نه ډکا مفکوره ردوي. داعش د اسلام سره هیڅ کار نه لري او داعش چې څومره خلک وژلي دي په هغه کې اکثریت د مسلمانانو دي.
Is in an age group that is 40 and below, so that gives you tremendous amount of resources. Our masajids, our Islamic centers, our forums and organizations should proactively talk about the dangers that come through extremist groups such as Daesh and ISIL.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د چین شار اونزو کې د شل هیوادونو مشرانو غونډه جی 20 کې دو سره په چین کې د صدر اوباما په تګ تاوتریخوالی جوړ شوی دی. د شنبې په ورځ چې کله د امریکا ولسمشر صدر اوباما چین ته ورسېدو، د الوتکې څخه د کښته کېدو لپاره زینې او هغه سره د رئیس د استقبال لپاره نورو مشرانو ته اواره کړل شوې وه، هغه لري کړل شوې وه. او د دې سره سره د چین چارواکو او د سپینې ماڼۍ د خبریالانو ترمنځ هم تاوتریخوالی مخه ته راغلی. په دې اړه نور تفصیلات راکوي زموږ همکار محمد اکرام.
د امریکې او چین اعلی چارواکو ترمنځ مسلې هغه وخت شروع شوې کله چې صدر براک اوباما د خالی په ورځ هنګزو ښار ته ورسېدو. په ایرپورټ باندې د جهاز نه راکوزېدو لپاره د صدر اوباما لپاره پوړۍ نه وي، او چې کله نوموړی د جهاز نه راکوز شو نو نورو نړیوالو مشرانو ته خورکړې شوې سور قالین موجود نو. په ایرپورټ باندې یو ځل بیا هغه وخت تاوتریخوالی پسې واشو چې کله چینایي چارواکو د وایټ هاوس په فوټوګرافرانو چغې ووهلې کله چې هغوی د صدر اوباما تصویرانو ویستو لپاره په یو خاص ځای ودرېدل. د وایټ هاوس یو چارواکي په دغه ځای کې د مداخلت په وخت وویل امریکا به دا فیصله کوي چې تصویر ویستونکي به په کوم ځای کې خپلې کیمرې لګوي، خو چینایي چارواکو په جواب کې وویل دا د دوی ملک دی او د دوی ایرپورټ دی. دا د دواړه هوادونو د چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالی شروع و.
همدغه چې نه چارواکو د امریکای قومي سلامتی سلاکار سوزن رایس د صدر اوباما کاروان اړخته د تلونه د منیکول کوشش وکړو چې دغه وخت د صدر په حفاظت خصوصي ځواکونو مداخلت وکړو. د خالی پورز ماخام د چین او امریکای لخوا د موسمی بدلون په سر پیرس لوزنامې د توثیق د اعلان وروسته یو ځل بیا د دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ سخت خبرې وشوې. دا ځل جګړه په دې وه چې د صدر اوباما او شی جین پینګ ترمنځ د شپې ناوخته خبرو په وخت به څومره خبریالانو ته د دې د کتو اجازت ورکړی شي. چینایي چارواکو ناڅاپه د خبریالانو شمیره د شپږ په ځای درې ته راکمه کړه او وروسته یې یو ته راکمه کړه. د دغه ټولو خبرو برعکس د دې وړاندې د وایټ هاوس چارواکو د امریکې او چین د تعلقاتو ډیر ښه تصویر وړاندې کړو چې پکې د نړیوال موسمي بدلون د لوزنامې توثیق لپاره کوششونه شامل وو. خو په یو شمیر اړخونو کې د نړۍ دوه غټ طاقتونه په سمندري مسلو، د انټرنیټ امنیت، تجارت او بشري حقونو په سر زیاتو شوو دښمنو او اختلافونو ختمولو کې ناکامه شوي. صدر اوباما د چین او امریکې ترمنځ تعلقاتو ښه کولو امیدونه ساتلي وو. په کال 2009 کې نوموړي د چینایي مشرانو سره د زیاتو مرستو کوشش کړو. هغه د تبت روحاني مشر د لای لاما سره د ملاوېدونه ډډه کړې وه چې بیژنګ خپه نه شي، خو په دغه فیصله د بشري حقونو فعالینو سخت خفقان او مایوسي څرګنده کړې وه. اوباما د صدر جوړېدو وروسته په خپل اولنی کال کې د چین سفر کړو، خو د نوموړي انتظامیه هغه وخت سخته حیرانه شوه چې د دغه سفر ټول اړخونه چینایي مشرانو په خپل کنټرول کې واخیستل. په وروستیو کلونو کې چین او امریکا د یو بل سره په ښکاره د دښمنۍ کولو نه ډډه کوي، خو یو بل ته د شک په نظر ګوري او د یو بل نه مایوس ښکاري.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی، او که څه هم د امریکې او د چین د اعلی چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی په نظر باندې راغلی دی، خو صدر براک اوباما او د چین صدر شی جین پینګ چې کوم ملاقات کړی دی، په دغه ملاقات کې د دواړه هیوادونو په تعلقاتو باندې خبرې شوې دي او دواړه هیوادونو د اقتصاد او امنیت په مسلو باندې خبرې اترې کړې دي او وایي چې راتلونکو کې به خپلې همکارۍ نورې هم زیاتوي. رپورټ په تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د چین صدر شی جین پینګ ویلي امریکا او چین د اختلافاتو نه زیات ګډ مقاصد لري او په کار د چې دواړه خیز تعلقات په خړ ډګر ولاړ پاتې شي. په هنګزو چین کې د ستر اقتصادي هیوادونو سرمشري غونډې جی 20 په ترڅ کې د امریکا صدر باراک اوباما سره د ملاقات په محال چینی صدر ویل دواړه هیوادونه د ځان او نړۍ لپاره ډیر څه ښه کولی شي. ښاغلی جین پینګ زیاتوي په کار ده چې امریکا او چین یو بل سره د شخړو نه ډډه وکړي او د یو بل احترام او همکارۍ سره خپل دوستی برقراره وساتي چې د دواړو ګټه یقیني وي. ښاغلی جین پینګ وایي د امریکا او چین په نړیواله تودوخه یو بل سره متفق کېدل او د چاپیریال د خبرې لپاره پیرس لوزنامې باندې رسیدل ښایي چې دوی یعنی چین او امریکا د نړیواله تودوخه قابو کولو لپاره مهم ګامونه پورته کړي. امریکا او چین په نړیواله تودوخه راضینامه د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی بان کی مون ته سپارلې. په دغه موقع صدر اوباما ویل نړۍ کې د ثبات او پرمختیا لپاره امریکا د چین د هڅو ستاینه کوي او ورته هرکلی وایي. صدر اوباما ویل د پیرس لوزنامې باندې د امریکا او چین لاسلیک به د نورو هیوادونو لپاره یو مثال وي او هیله څرګنده کړه چې چین سره اقتصادي اړیکې نور پیاوړه کولو پرته به امنیتي مد کې هم همکاري وغځوي. چین د تبت او تایلند په سر امریکا سره اختلافات لري او چینی مشر صدر اوباما ته بیا یادګیرنه ورکړي چې د یو چین پالیسي احترام دیو کی. چین په امریکا د تبت د ازادۍ د قوتونو مرستې تورونه لګوي، خو خپلو خبرو کې صدر اوباما ویل امریکا تبت د چین برخه ګڼي او د تایوان د ازادۍ د هرې هڅې مخالفه ده. صدر زیاته کړه امریکا تیار ده چې چین سره په پخو بنیادونو ښه تعلقات جوړ کړي. دواړو مشرانو د سویلي چینی سمندر لانجې بیرته نور مهمو مسلو باندې هم یو بل سره خبرې اترې کړي. صدر اوباما پرون چین ته د جی 20 سرمشري غونډې لپاره تللی و چې کوربه چینی صدر سره د یادې غونډې په ترڅ کې دا ملاقات هم کړی. تمدا شام کې د داعش ترهګرو خلاف فوزی عملیاتو او شامی حکومت او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ ځینې ډزبندۍ لپاره به امریکایي صدر ښاغلی باراک اوباما روسي صدر پوتین سره هم د غونډې په ترڅ کې لیده کاته وکړي.
په خیر راغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه ده. دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه نیخ باندې غوري هم او اوري هم. تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو چې صوبیا قریشی سی د پېښور اوسیدونکو ده، خو دوی په چارسده کې یو سکول چلوي. دا هر ورځ له پېښور څخه د 400 پوری سفر کوي او دروځي 30 کیلومتره د دوی دا سفر وي. سه دوی د سکول ته ځي او زده کوونکو ته سبق وي. د دوی په سکول کې نږدې 30% ماشومان سه دي هغه مفت سبق وي. د دې نور تفصيلات راکوي زموږ خبريال ارشد محمد په ریپورت کې.
انم صفیا قریشی دا از پېښور نه راځم. او زما ایکچولی دا شوق و چې زه یو داسې بیکورډ ایریا کې کار وکړم چې چېرته تعلیم او تعلیم لیول هم ډېر کم وي او پاورټی هم زیات وي. نو دې لپاره بیا ما ډېر زیات سرچ وکړو، ریسرچ اخو دې خوشې تلو. نو بیا مونږ ته دا ځای ملاو شو ډېری زرداد دا علاقه ده، او بیا اسپیشلی دا پکې یو کلی دی خان صاحب کلی دی ته وایي. او دلته ډېر زیات تعلیم حالت خراب دی، ځکه چې دلته ماشومان خو بیا هم لاړ شي ګورمنټ سکولز ته، خو هغه پرایمري لیول باندې سکولز دي، خو جنکو د لپاره بالکل دلته اسم نه. نو دې لپاره ما او زما یونیورسټي فیلوز دي هغوی مونږ کمباین یو کوشش وکړو، یو ورکوټ شانتي چې مونږ دلته یو سکول اسټابلش کړو اسپیشلی د فیمیل سټوډنټس لپاره. او هغه کې بیا مونږ چې دې علاقې ته وکتل، دلته ایکچولی ډېر زیات بیکورډ علاقه ده. نو دلته د فیمیل ایجوکیشن لپاره اسم نه. نو بیا مونږ داسې سوچ پکې وکړو چې خامخا داسې فیمیل سټوډنټس هم پکې راولو چې هغه هم وایي سبق. نو ټول نه فرسټ اسټپ چې مونږ پې واغستو هغه دا و چې مونږ 40% فیمیل سټوډنټس چې دي هغه مونږ سره فری دي. لایک د هغې فیسونه چې دي بالکل صرف بکس او کاپیز هغه مونږ ولا ورکو، نور د هغوی ټیوشن فیس یا چې نور ارسه دي بیسک اسسټریز هغه مونږ خپله ولا ورکو. سر د دې هغه جواب راځي چې ګورنمنت سېکټر باندې سون. انم صفیا قریشی دا از پېښور نه راځم. او زما ایکچولی دا شوق و چې زه یو داسې بیکورډ ایریا کې کار وکړم چې چېرته تعلیم او تعلیم لیول هم ډېر کم وي او پاورټی هم زیات وي. نو دې لپاره بیا ما ډېر زیات سرچ وکړو، ریسرچ اخو دې خوشې تلو. نو بیا مونږ ته دا ځای ملاو شو ډېری زرداد دا علاقه ده، او بیا اسپیشلی دا پکې یو کلی دی خان صاحب کلی دی ته وایي. او دلته ډېر زیات تعلیم حالت خراب دی، ځکه چې دلته ماشومان خو بیا هم لاړ شي ګورمنټ سکولز ته، خو هغه پرایمري هغه مونږ ډونیشنز یا داسې تھرو باندې پوره کوو. نو اوس خو تقریبا ډېر کم وخت هغه بچي چې کم اوس مونږ دا ګورو چې ټیررزم او ملټنسي دې طرف ته ځي، خامخا چې یو تعلیم یافته مور وي هغه به خپل بچي په سیده لاره به بوزي، هغه کم از کم په دوی راځي او دوی به هغه کار کوي. سر پرابلم یو خو پاورټي ټولو نه غټ، تاسو خو هم کتو دا څنګه علاقه ده، لایک ډېر زیات بیکورډ علاقه ده. بلې دا ته چې دوی څه کانسپټ نشته تعلیم دپاره، چې مونږ مطلب یو ښه سټنډرډ والا سکول وي نو د هغې فیسونه ډېر زیات وي، او که ګورنمنټ دی نو د هغې تعلیمي معیار داسې دی چې ماشومان ځي او نه راځي هغې باندې خو څه فرق نه کیږي. نو بس داسې پرابلمز دي، او تاسو کتل چې دا لارې او دا علاقه څنګه ده. نو زما په خیال دا دی سر چې مونږ ډېر افرټس وکړو، نو د خلک خامخا به پوه شي، او دا ټول کارونه چې مونږ یو خپل امیج یو مایند سیټ جوړ کړی دی هغه خامخا پوره کیږي. د ملاله خبره چې کم پورې ده، نو هغه داسې ده چې یو رول ماډل ده هم د دې پښتون معاشره کې چې هغه سونه هارډشپس برداشت کړل. ملیټنسي په دور کې هغه دونه زیات ماشومانو دپاره، جنکو دپاره، اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن دپاره سونه کار وکړو. نو زما خیال دا دی چې دلته به هم اکشانتې ګران نه، خو کم از کم ز لگ شانتی اغین انسپایریشن اغست شم اودل تک کار کولے انم صفیا قریشی دا از پیخور نه رازم اڑی چھ دی دے ٹائم کی مونگا کن پلی ماشمانی یا دسی مشکار نشی کولے تا اس دا پلان کڑے دے کجی دی کنوینسی روزگار وچ دی با کور کی کئی لگ سکول کی با مونگ سر پر تے اس دا کو دل تا دوی رازی او دی با کار کئی سر پرابلم یو ہو پاورٹی چولو نہ تا سخوم کتو دا سنگ علاقہ دا لائک دیر زیاد بیک ورڈ علاقہ دا بلے دا تے چدی سے کانسیپٹ نشتا تعلیم دا بارا چمنگ مطلب یو خاص سٹینڈرڈ والے سکول وی داغی فیسونه ډیر زیات وی او گورنمنٹ دین داغی تعلیمی معیار دسې دې چې ماشومان زی او ناراضی هغه باندې خو سفر نه کیږي نو بس دسې پرابلمز یو تاسو کتل چې الله ری او دا علاقہ څنګه دا نو زمام خیال دا دې سر چې مونږ ډیر افورټس وکړو د خلک خامخابه پوي شي او دا ټور کارونه چې مونږ یو خپل ایمیج یو مایند سیټ جوړ کړی دی هغه خامخا پوره کیږي د ملاله خبره چې کم پوره ده نو هغه داسې ده چې یو رول ماډل ده هم د دې پښتون معاشره کې چې هغه سونه هارډشپس برداشت کړل ملیټنسی په دور کې هغه دونه زیات ماشومانو د پاره جنکو د پاره اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن د پاره سونه کار وکړو نو زما خیال دا دی چې دلته به هم اکه شانتې ګران نه هو کم از کم زه لږ شانتې هغې نه انسپایریشن
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا د سیل مشهور زی سوات ته هلته د ګرمۍ په موسم کې ډیر خلک د چکر لپاره ځي ځکه چې هلته کې موسم ډیر یخ وي قدرتي حسن خوم ډیر دی خو دغلته په ډیرو ځایونو کې د حکومت هغه سهولتونه نشته دی خلکو ته کم چې په کار دي او د کمی په ذریعه چې دغه علاقه نور هم مخکې تللی شي هم په دې کې یوه سیمه چې هغې ته بشیګرام وي د هغې یو ډنډ د هغې په ښایستوالي باندې هم د هغه ځای نه زمونږ خبریال فیاض ظفر یو رپورټ رالیږلی چې هلته د کومو ضروري او بنیادي سیزونو نشتوالی دی رپورټ پې تاسو ته وړاندې کوو
دا سوات هر سیمه د قدرتی خایس نه ډګه ده او د وایس اف امریکا ډیوب ریډیو او ټلویزیون په اوریدونکو او کتونکو باندې موږ د سوات د خایسته سیمو سیل کوو او نن به مو د سوات د تحصیل مدین بشیګرام ډنډ ته بوزو بشیګرام ډنډ ته د تلو دپاره د سوات سرخار منګور نه تر مدینه پورې 150 کیلومتره سفر دی د مدین نه تر بشیګرام پورې بیا 14 کیلومتره سفر دی او بیا د بشیګرام کلی نه د بشیګرام ډنه پورې 2 غنټه پیدل سفر دی په دې سفر کې په لار کې خایسته ځنګلې قدم په قدم د خوګو اوبو چینې او خایسته نظارې په نظر راځي دا بشیګرام درې خلک ډیر ملما دوست دی او په لار کې چې چرته هم کور یا یوتن په نظر راځي نو هغه بشیګرام ډن تتونکو ملمنو ته د چای ډوډۍ ست د زړنا خامخا کوي پالار کې د کلی اوسیدونکو عبدالغفار بابا هم مونږ ته د چای روټۍ ډیر پکلګه ست کوکو او بیا په خبرو کې را سره وې چې د ریاست سواد په وخت کې د ریاست والی میګل عبدالحق جانزیب المعروف والی صاحب هم د ډنډ ته چکر لا راغلی وو
خلک جو بس روان دي اوس روان دي مخ کوم روان شي مخ کوم ډیر ته راغلی دي خدای دنیا ته دي وارو سی تراغله دما جا جا دستره دمو دما شران جام شو دما شو ګورې کړو وانه را کړو دزی حلال کړو غړي حلال کړو نو هغه ته کټ ډوډۍ کړ او ډنډی ته
د بشګرام ډن په لاره کې ډېرې خوندورې نظارې په نظر راځي او دغه ونو بوټو کې د ناستو مرغو اوازونه د تلونکو تنانو ستړیواله ختم کی د بشګرام ډن ته درسې دورستو او په ډن د نظر لیدو سره د تلونکو تنانو د وو ساتو ستړیواله ختم شي ولې چې دا ډن ډیر زیات خسته ده بشګرام ډن تر غلی یو سلګری وای چې ما ډیر ډنډونه لیدلې دي خو په سواد کې د بشګرام دا ډن ډیر زیات خسته ده
ډن کوم ډیر لیدلې دي خو دا چې کوم دې کوم ویو ده د دې چې کوم خوبصورت ده دا سم مخکې مونږ نه ولیدل بالکل د دې کوم دا د ټریک خپورا وګت دی خپورا ستلو شو خو دلته چلالو نو د دې دا خوبصورت نه د دې بری خون نه مونږ ته پندوز شو او ډیر مزه مونږ ته مونږ شو
بشګرام ډن د ستې سمندر نه په یو لزر 1500 فوټه چوتوالی پروت دی او دلته د جون نه تر ستمبر پورې په میاشتو کې خلک چکر لته شي او په نورو میاشتو کې بشګرام ډن او لارا د وورو ډکا پرته وي د ستمبر په میاشت کې هم د بشګرام ډن په غاړه د وورې زاړه چمن پراته وو د ډن خو او شاغرونو کې د وورې ویل کېدو اوبا د بشګرام ډن ترازی او بیا د دغه ډن نه د اوبا د وړو کې ابشار په شکل کې اوزی فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون بشګرام ډن سوات
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وا
په خیر اغلی بیبی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای ډی وا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ په سکولونو ته ځو موږ په تعلیمونو کې خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډی وا زی دی
وی او ای ډی وا
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجه شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د مهال پېټ ورسده که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه یو عربي او غوري نس مش په پانه کته سي د ویب پانه پتا دا www.voadivaradio.com او د دې خبرونه سره زموږ نور ټولي خبرونه هم تاسو دلته کته سي د دې سره کوم ویډیو ریپورټونه مش تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کړ تاسو زموږ د فیسبوک په پانه هم کته سي د فیسبوک پانه پتا دا voadiva د دې سره تاسو موږ په ټوئیټر باندې هم فالو کوئ سي او انستګرام باندې هم تاسو موږ فالو کوئ سي سي د خبرونو زه خبر سي د دې خبرونې وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه اوري او نن شپه په خیر کې به تاسو اوري مسلم زین امریکا سي کوربه به ویز موږ هم کار وکیل خان په دې خبرونه کې ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی نیکوي جان دا غوښمه مننه کوم سموږ د نن ورځې پروډوسر محمد عالمگیر دا غوښمه مننه کوم زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه غواړم شش پدرته غواړم